ستاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونې کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، دا دی بیا ستاسې لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. کولی سئ چې خبرونې ته په 001202619 او یا هم زموږ په محلي شمیرې په 0900 او 0 باندې زنګ وهلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، نن په خپرونه کې غواړو چې د هوا ککړتیا د ستوني په درد څونه منفي تاثیر لري. تاسو ته معلومه ده چې د ستوني درد یوه عامه ناروغي ده او ډیر خلک په ستوني په درد اخته کیږي، خصوصا اوس چې د ژمي موسم دی، هوا سړه ده. د دې ناروغي پیښې هم زیاتې سوي دي. دا چې علت یې څه دی او مخنیوی باید څنګه وسي، په خبرونه کې زموږ سره میلمه محترم محمد شریف سیلانی صاحب دی چې د ستوني او غوږ و پزې د ناروغۍ متخصص دی. نو زه به درته سلامونه وایم او ښه راغلاست ورته وایم. ډاکټر صاحب محمد شریف سیلانی صاحب، په خیر راغلاست. محترم ډاکټر صاحب، هوا په محیط، یعنی محیط ډیر ککړ دی. ککړ هدف مې دغه دی چې ژمی دی، په ژمی کې هوا هم سړه ده، خلک د رنګارنګو شیانو څخه فرزند ډبرو سکاری دي، نور سکاری دي، لرګي دي، و اکثره هغه مواد دي چې دوی سوځي په محیط کې، هغه هم ډیر دي. موټرانو ده، خصوصا په افغانستان کې، په کابل کې دا حالت ډیر خلک دغه دي. افغانستان خلک داسې محیط کې ژوند کوي چې هغه محیط دوړې و خاورې و دي، یو څه پکې شي کې ډیرې دي. نو نن مې موضوع داسې ټاکلې ده چې د ککړه هوا د ستوني په درد باندې څونه منفی تاثیر لري. تاسو چې د ستوني غوږ او پزې د ناروغۍ متخصص ډاکټر یاست، نو مې تاسو ته بلنده درکړه چې لومړۍ پوښتنه به درڅخه وکړم چې آیا د ستوني درد ولې په ژمي کې، په دې هوا کې ډېر خلک په دې ناروغۍ اخته کیږي، علت یې څه دی او پر مخنیوي باندې به هم ستاسو سره خبرې وکړو؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه. د ژمي په موسم کې لکه چې ټول ته معلومه ده هوا سړیږي. کله چې هوا سړه شو، طبیعي خبر ده چې د انسان وجود کې تودوخې لپاره باید انرژي مصرف شي. نو دا هم یو څه مقاومت وجود انسان ټیټوي. او له بلې خوا نه موږ تاسې هغه طبیعي لاره د نفس اخیستو پزه ده.
بله.
ځینې کسان چې مثلا مشکل په پزه کې ولري، یا د پزې پرده یې کږي، یا ماشومانو کې د سپږمو شاته اضافي غوښې وي، همداسې نور علتونه هم لري چې هغه شخص مجبوره کېږي چې د خولې له لارې نفس واخلي. خوله طبیعي لاره د نفس اخیستو نه ده. موږ تاسې پزه تقریبا اته ډیرې عمده وظیفې د انسان وجود ته اجرا کوي. یوه وظیفه یې فلتر کول دی، هوا دي. نو کله چې دغه کوم هوا چې موږ تاسو تنفس کوو، دغه پزه هغه په داخل دی. پزه کې یو قسم ویښته دي چې هغه په سترګو باندې ښکاري. د غټ غټ ذرات چې هغه منحل په هوا کې دي، هغه د همدغو ویښتو په واسطه باندې په اصطلاح درول کېږي، نه پرېږدي چې لاندینی قسمت یې ترخت تنفسي ته ننوځي. او لیغنه وروسته بیا سیلیاګانې دي، میکرو سیلیاګانې دي چې هغه په سترګو باندې نه ښکارېږي. هغه ډېر کوچني ذرات چې په هوا کې منحل دي، د همغو سیلیاګانو په واسطه باندې درول کېږي. او له لیغنه هم چې واړه وي، هغه بیا یو بل ساختمان دی چې هغه ته ډاکتران موکوس بلانکټ وایي. د چې خپل د افرازات پاتم په یوه کې زی دخل دي. زندګو ټول موارد سیمو ذکر کړل دي. زندګو په واسطه باندې زندګو مکمل سل پر کیږي. او لبلې خونه په داخل د پازي کې ساختمانونه دي زندغه هوا ته شکل ورکي. شکل ورکول یعنی څنګه؟ په دې مناسب چې تا هوا ډېره زیاته سړی هغه دومره تودوي چې هغه مطابق مایل دی وجود دی، یعنی هغه نارمال درجه دی حرارت مطابق مایل دی وجود انسان ته رسی به داخلي طرق تنفسي ته ورکي. تته په ژمي کې چې هوا سړی او لوبلې خونه لکه څنګه ستاسو یادوري وکړه د تودوخې لپاره دلته خلک اقتصادي وضع هم ښه نه ده، هر څه چې په بیر ورغلل هغه سوځوي، که هغه پلاستیک وي که بوټونه وي هر شی وي بخارۍ ته اچي ځان تود هغه طبیعي وګرځي چې ډېر دودونه تولیدوي. نو پندغه اشخاص که چیرته طبیعي لارې نه نفس ونه چې سی دوی مجبور دي د خولې له لارې نفس واخلي. د خولو د همدغه وظایف چې ما ذکر کړل ده د هوا په ارتباط نه شي اجرا کوئ، پس هغه ککړه هوا او په ژمي کې یخه هوا دا راستن خولې ته ننوځي او په دې وخت کې هغه کوم عذابوي چې په داخل د ستوني کې دي چې هغه وظیفه لري چې د موږ تاسې وجود دفاع کړي، د همدغه خپله منتن کېږي میکروبي کېږي، شونده یو مساعده زمینه ده ورته چې له دې جملې نه ما تانسلونه دي په التهاب باندې معروض کېږي او شخص مریضېږي. او د بلې خوا نه په طبیعي شکل سره هم ځینې میکروبونه په داخل د هوا کې منحل دي، خصوصا ویروسونه په یخې هوا کې دلته فعال کېږي، له یو خوانه د انسان طبیعي وجود مقاومت ټیټ شو، له بلې خوانه د همدغه فعال سول. نو معمولا د همدغه د ستوني دردونه چې منځته راځي اول قدم کې شکل دي ویروسي وي، ویروسي شکل د ستوني درد منځته راځي.
ډاکټر صاحب، زموږ خلک اکثره د ستوني درد ډېر یو عادي ناروغي ګڼي، آیا د دغه ستوني د درد څخه نورې ناروغي مخت منځته راځي او هغه څه ډول ناروغي دي انسان یعنی؟ بله مهرباني وکړئ.
خپل ستونی درد دوه ډوله ده، یو خاص شکل لري چې هغه د معمولا تر دوه هفتو پورې دوام کوي، بلې مزمن شکل دی چې هغه نو میاشتې او کلونه په بر کې نیسي. هغه چې خاص شکل ده هغه نورې ناروغۍ ترې نه منځته راځي، ولې هغه وقات نسبتا نادر دي، ولې مزمن شکل چې هغه میاشتې او کلونه په بر کې نیسي هغه د موږ او تاسې د وجود هغه حیاتي ارګانونه هم کېدی شي چې مرضي کې مثلا همدغه د ستوني درد نه د زړه د پوکلو پړسوب منځته راتلی شي چې هغه ته روماتیزم د زړه وایي، د پښتورګو پړسوب ترې نه منځته راتلی شي چې موږ ډاکټران هغه ته پوست سټریپټوکوکس وایو، د هډوکو پړسوب ترې نه منځته راځي، د مفصلو پړسوب ترې نه منځته راځي. او په ژمه کې کله ناکله کېدی شي چې د همدغه خپل دې مغزو په مغزو باندې مې په خوار د دې پړسوب هم ترې نه منځته راځي. دا هغه ناروغي دي چې د انسان د حیات سره تړلې ناروغي دي، یعنی که چېرته جلاوي ونه نیول شي نو کېدی شي چې
اته د انسان ژوند ختم کړي. بله ډاکټر صاحب، واقعا که موږ خبرې بیا هم وکړو پر د ستوني پر درد و چې بیا هغه ورسره کنیکټ دی په اصطلاح د غوږ درد و، بیا هم د پازې پر هغه علایمو چې تاسو مخکې خبرې وکړلې چې پازه یعنی په مابینځ کې داسې کوچني ورېښتان دي و هغه هوا فلټرې وي، پر دې تاسې مفصلې خبرې وکړې واقعا. نو ډاکټر صاحب، راوسو دلته په ژمي کې اکثره ماشومان و مکتبونو ته ځي او دوی ډېر په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي، نو د کورنۍ وظیفه څه ده؟ دا دوی مکتب ته وانستی او څه ډول په دوی سره چلند وکړي؟
د ژمي په موسم کې خو معمولا په هغو سیمو کې چې هلته هوا سړه ده معمولا د ژمي رخصتۍ موجودې وي.
بله
خو که چېرته مثلا ماشومان کورسونه ته ځي نو په دې صورت کې کېدای شي چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومان کورسو ته لیږي نو اول سر غاړه پښې لاسونه د ټولو ورته وپوښوي او ماسک هم ورته واچوي چې دوی ناروغ نه شي. نو بلې خوا نه که چېرته یو یو ماشوم ناروغ وي، نو د دغه کورنۍ ډېره زیاته مهرباني وکړي، له یو خوا نه ده ته خپله د دغه ناروغ ماشوم ته استراحت پکار ده. دا باید قرار کړو چې استراحت وکړي، پرې نه ږدي چې بیرون لاړ شي، چون بیرون هوا سړه وي، له یو خوا نه د هغه ناروغۍ کېدای شي چې شدیده شي، او له بلې خوا نه د دغه ناروغ چې د نورو ماشومانو پرې یو ځای کېږي. ما په شروع کې ویلی چې په دغه ژمي موسم کې که د ستوني دردونه منځته راځي اکثرا ویروسي بڼه لري، نو دا ناروغۍ ساري وي، یو نه بل ته انتقال کوي. بیا د دغه ناروغ ماشوم کېدای شي چې د خپله ناروغۍ نورو ماشومانو ته هم انتقال کړي. نو په دې صورت کې د ما هیله ده له کورنۍ نه چې خپل ماشومان اول وقایه کې په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي، او که چېرته ماشوم ناروغ شوی وي د دې د روغتیا د وجود د سلامتیا په خاطر باندې هغه باید بیرون پرې نه ږدي، اما کور کې ورته منظم خواړه ورکړي او استراحت ورکړي او پرې نه ږدي چې نور ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته شي.
ډېره له محترم ډاکټر صاحب، زموږ سره اورېدونکي ډېر په لین کې هم ډېر دي، د فیسبوک د لارې هم پوښتنې ایښې دي، نو موږ به اوریدونکو ته وخت ورکړو چې دوی څه پوښتنې لري، ولې حتماً دوی د دا ډول مشکلاتو سره یې اولادونه او دوی خپله اتمي او سسته. نو لومړی به اوریدونکي واخلو چې د کوم ځای څخه یې زنګ وهلی دی، د دوی پوښتنه به واخلو. بله سلامت اوسئ. بله مهرباني وکړئ، تاسو په لین کې یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شفا جان خوری تا او ډاکټر صاحب په ټولو د ډېډې سلامونه وړاندې کوم، او زه شیرخان یم د خوست له خودي زینه تاسو سره په اړیکه کېم.
شیرخان صاحب تاسو په خیر راغلاست د خوست ولایت څخه.
بس مننه کوم، ما خو پوښتنه دغه ده چې دغه ککړه هوا خو په د خوست کې چې دا کومه ده، دا رقم ته یو مواد استعمالیږي په دانغریو په د بخاریو کې که نه، چې ډېر عام دي دغه د حیواناتو لکه دغه غوشایي مشاهده شیان استعمالېږي، دا ډېر توان لري، دې سره څه باید وکړو، باید کوم تصیب ورته ونیولی شي. او بله پوښتنه مې دغه ده چې ما یو ماشوم د الرژي احساسات لري، مطلب اوس پورې وړوکی ده که نه، نو څنګه ساړه ولګېږي، ډېر زیات ډېر مریض وي، مطلب زکام او ریژش وي، مطلب دې ته کومه چاره وکړو، باید څه چالي وکړو؟ بېخي هر وخت په میاشت کې یو ورځ ډاکټر ته وړم.
پلین کې اوسېږي ډاکټر صاحب، به پوښتنه بیا هم تاسو څخه وکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، شیرخان دی د خوست ولایت څخه. بلې،
او دا شروع کې زه پوه نه شوم چې څه مطلب
وای. اکثره په خوست کې، یعنی بیا هم په افغانستان کې، داسې خلک د سوند موادو څخه استفاده کوي چې هغه حیواني خوشايي او دا شاندې چې فرضاً هغه موږ وایي چې استعمالېږي، نو وای په هغه ایسه کې تاسو څه وایاست چې دا څونه خطرناک دي؟
بله، هغه کوم شی چې د الرژي په ارتباط باندې چې دوی مطرح کړل، چې حساسیت لري، حساسیت شیرخان وروره
د دې ماشوم
باید دغه دوم هغه اول شروع کړل، دوم پښتنه حساسیت خپله داسې ارسي بڼه لري، په دې معنا که چېرته مور او پلار نیکه نیا در کچه تاسوسیت ویری که دی چی دوی اغا ماشومان و تلمسیان و تا هم انتقال شی. نو بی اساسیت تو تلاوی که در ملنه که اولین شی چی دیر یاد رول لری دیزو اغا موارد چی دندغ ناروغ لیغی سر اکسلامل خیلی لیغی سر اساسیت لری اغا باید مشخص شی. مثلا دینه ناروغان دی لغه یو مشخص بوی سر اساسیت داری، مثلا بوی یو نواتر چاویلی تنفسی که دتا دا مشکل پیدا کیگی، یا دی پودر دی کالاشوی دی کور که کالی منزی، یا دنده لو کنی منزل پار دین سلوشنون دی موادی دنده بویناک مواد چی تنفس که دی غب مقابل که اساسیت خیلی، یا که دیشی یا خواهی خپل دنده سریا و سر دیر کسان دی سی اساسیت خیلی، دا باید مشخص چی کله چې مشخص سو لیا نزنه دنده ناروغ ځان وساتي، بیا دا اساسیت یعنی په دې مانا چې دوباره ورسره عکس العمل نه ښیي او هغه اساسیت هم
معلوم سي. رښتیا هم بله
بلې، او که چېرته داسې په هاد شکل سره عملاتې حساسیت پرې راغلي، نو هغه ښه خبر ده چې د غوږ پوز یو ستونې له یو متخصص سره مشوره وکړي، هغه لازمه درملنه ورته پکار ده چې ورته ورکړل شي. ولې په اول قدم کې د هغه وقایت کې ډېر زیات رول لري. راغلو هغه د کلیو د بانډو په ارتباط باندې چې هلته د حیواني فضله موادو نه چې دوی وچ کړي او دا غواړي چې وسوځي، هغه په پیمانه د هغو موادو چې هغه په ښارو کې استفاده کیږي هغه لا دومره مضر نه دي. مثلا د کابل ښار کې پلاستیکونه دي سوځي، ټایرونه دي سوځي، بوټونه دي سوځي، مثلا زغال سنگ دي فلتر نه لري، لیزنه کار اخلي او د هغه ډېره زیاته ککړه هوا د محیط مکمل اندیزان لپاره یو غیر نارمال محیط، غیر یعنی دسی دسی محیط چی طول اگه زهری زراد خپل هوا که منتشر کهی چی خپل زان تا مزر دی او اگه جامعه تا مزر دی.
بله بله سیف.
نو دی اگه مواد چی پا کلی و باندور که استفاده تره نکی گی دی اگه زرار کم ده نسبت دیتا سی
چی دا پشار که بازه
او لپل خانه ولایتو کې خلک دسې په دې شکل سره ژوند نه کوي. یعنی په یو کلي کې چې ډېر زیات کورونه اوسي شاید 3000 کوره اوسي، ولې په ښارو کې شاید په یو ناحیې کې 1500 کورونه زیات موجود اوسي. نو په دې خاطر باندې هلته دومره زیات د هوا د ککړتیا موضوع
مطرح نه ده، لکه چې ډېر مهمه خبره ده. قصده یعنی د باندې هوا چې د کلو باندې د هوا نسبت پاکه ده، ډېره پاکه ده نسبت د ښارو و هوا ته. خو په هر صورت ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب، خدای دې وکړي چې شیرخان صاحب ستاسو سوال اخیستلې. یو بل اوریدونکی به واخو چې بیا هم د تلیفون پر کرښه دی. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. وروره تاسو په لین کې یاست؟ وروره
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ دا تلیفون او دا رادیو مو مړه کړئ لطفا.
السلام
جعفر صاحب، شرغ لاست، مهرباني
وکړئ. او ستاسو سازمان د ډاکټر صاحب مشخصه پښتنه ده چې دا ګلم چای سړی ډیر خوري، دا ستوري ته مالا تاوان دیر لري نه لري، او بل میډیا ته یا کلمو ته خو تاوان دا ګرمي چا نه لري، دغه فاکل باندې ما پښتنه کوله دا ډاکټر صاحب.
جعفر صاحب لکه چې تاسو ډیر چای څښئ ها؟
ولا زه خپل ډیر څښم سردار صاحب.
بس ډاکټر صاحب لن جواب تاسو ته درکې. ډاکټر
صاحب بلې اوسه اصلا ګرم نه تونه چای، ډېر زیات ګرمي وبو، ډېر زیات ګرم خوړه، د داخلي پوښ چې خپل خولې د مری دا د یو ډېر نازک غوښني پوښ باندې پوښل شوې ده، چې دا هغه درجه د حرارت چې ډېره زیاته لوړه وي هغه مواد چې موږ اخلو هغه سوځوي. متوجه شوئ؟
بله بله.
دا خپله وسوځي ده په شکل د طبیع هم مګر تاسو په هر قسمتي وجود کې میکروبونه لرو، هغه په عام اصطلاح ورته وایي چې هغه ویدي. نو په داسې حالاتو کې هغه فعاله کېږي، اما چې فعاله شو هما قسمت میکروبي کوي، چې هلته یو مساعده زمینه ورته مساعده شوې چې هغه قسمت مثلا د ګرم چای په واسطه باندې سوځېدلی ده، کچالو یې ډېر زیات سور خوړلی دی، هغه ځای سوځېدلی ده. نو نو موږ تاسې باید هغه هغه خواړه یا څښونکي مواد په یوه درجه د حرارت واخلو چې هغه ډیر زیات
ګرم نه وي. او زموږ په خلک اکثره کوشش کوي چې ډیر ګرمې چای وڅښي، ډیر ګرم خواړه وخوري، دوی دا خوښوي.
اگر چې د سرطانو په قسمت کې ها دا یو فرضیه ده، ثابت شوی نه ده، ولی دا شم یو فرضیه ده چې ویل شوی دي چې هغه کسان چې دوامداره ډیر دا خواړه خوري یا څښونکي مواد اخلي کدای شي چې سرطان د خولې او یا د مری پیدا کړي.
بله بله بله. نو هله د چ جعفری صاحب کچيري ګرمي چای شي یا نور زموږ اوریدونکو چې وطنوال هغه د ګرم موادو یا ګرم خورو یا د چرنګ استفاده کوي باید ونه کې دونه نو ډاکټر صاحب بل اوریدونکو واخو نن اوریدونکو بي خډير دي د دې پښتون ته تاسو لطفا جواب ورکړئ ډېر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست وروره په لین کې یاست شا بل اوریدونکو بله په لین کې یاست وروره
السلام علیکم شاکیه سردار خور
و علیکم سلام خپل ځان ماری کشمیر خان صاحب یاست بله
کشمیر خان درملوالی ام دی خیبر پښتونخوا عارفون نستا سره دی تلیفون کار کوي
مې پیژندل اس په خیر راغلاس کشمیر ور
مننه ډیره مننه سلامونه نو چې هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سیلانی ته وو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب نن ما د پښتنه د شي دغه ځینې کسانې دغه دی خو قال چې دې 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 وخت دا ډیر زیات خراخېج اته دمره خراخېج کوم چې بل څوک یو سره دې مثلا یا سفر چې چیرته روان یا کور کې یار چیرته سي اته دمره خراخېج دې انسان چې بل انسان دې تنجيږي اته خو هم دا د شتني یا دې پزې دې تقریبا مثلا ارتباط لري او کبا نه لري دا ولنډه پښتانه و نور کوه
پښتانه ډیر مننه کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
بالیوډ ډېر خپختنه مزګړه د دې عمره دې فازي استونی سره تړلې چې ساده د څو انخلري یا ورته دغه د شي مشکل په فازي کړم په دې معنی چې دغه دوه سری دی فازي سي دي د یو پردي په ستوبني سره جوړه شوی دی دغه پرده کله کله چې کاغو شي یو طرف دی فازي دالیزه فراخي بل طرف دی فازي تنګوي په دې حالت کې چې تر دغه کسان نفس اخلي الته واسطه ولیدي او خريږي لبلې خو نه چې دغه کوم غوښین ساختمان دی د ستوني کې ده د پازې شاته واقع ده بن نسبت نورمال حالت هغه دیغه ډیر دي سستوي نو دغه په دې حالت کې چې نفس اخیستل کیږي هغه په لرزي باندې راځي نو هغه باید چې تولید یې اواز ګرځي لبلې خو نه موږ ته چې هوا مطابق دی خپل دی وجود دی غټوالي اخلو
بله
په دې معنی چې یو شخص مثلا 100 کیلو یا 100 کیلو وزن لري هغه عمر چې زیات وګو خوراک ته ضرورت لري هغه عمر زیات هوا ته ضرورت لري نو که چېرته دلته موږ ته چې د دې یو شخص نفس اخلي هغه نو ډیره زیات هوا ته ضرورت لري نو په دې حالت کې دغه شدت باندې چې هوا تیریږي کله چې باید چې تولید یې اواز وکړي نو معمولا ډاکټران موږ د چې اشخاص تل چې کوس یې دوی خپل وزن کم کی چې ضرورت هوا دی وجود یې په اصطلاح کم شي مثلا په عین مقدار او بودی په یو ډیر نازک پایپ کې هغه تیری شي ډیر شدید اواز تولیدي اما هغه وګو په یو غټ پایپ کې چیرته تیری شي اسان به سړی احساس نه کوي چې هغه وګ روانې دي دلته هم که چیرته دوی د خپل دی وجود وزن کم کی بیا او ضرورت یو کمیږي او بیا خریدای مرکیږي او چېرته مشکل په مغه پردی دی پاتې کی هغه نو د غوږ په ځای ستوري متخصص ته مراجعه وکي چې هغه پرده ورته اصلاح کی بیا نو دا خریدای مرکیږي
درغله خدای دې ژوندۍ لري محترم ډاکټر صاحب یو اوریدونکو بل هم اخلو چې هغه په لاین کې دی چې خپل ځان دې معرفي بل مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست
سلامونه خور ته تا محترم ډاکټر صاحب افغانستان عزتمن ولس سلام کوم فضل هادی وردګ ما
فضل هادی وردګ صاحب تاسو ډیر شرغلاس مهرباني وکي
مننه نو محترم ډاکټر کوم نه دغه پښتنه د مو یو دوست وو دغه یو دوه درې کوله مخکې په ساده تکلیف باندې مبتلا وو بیا دغه مرز نه وو شوا دی دغه د تیز اترو لري را استفاده کو یی چې کله دغه تر دا استفاده کو دای زو کوم وی دا په میاشتو زو کوم وی دغه په دونه دغه برادی او دای دی دوه پرو ډیر شوکی دی چې استفاده نه کوي نه غوړس په ترخاوی نو د دوه څخه لګیل او ګیره وکړي دوه سره کوي دا فلیاری کړه ډاکټر څه ورته وخی
ورور چی شي استفاده د چی څخه استفاده کوله وبخشي
دغه ات د اتر ولایت په دغه کوم خوشبو یې نه
بله 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 سی پوسول بله 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 نو
ام دونه ست په دغه بیا په د چکلا ست په دغه وکو بیا د زوکوم زوکوم ورته پیدا کی د څو نه یو برتی میاشتو میاشتو زوکوم وی دا د دوه کومه د فلاندا رکرته وکړه د خوشاله
ډیره مننه فضل هادی وردک صاحب ډاکټر صاحب مهرباني وکړي دا خنو وقم د اساسیت لري د تواس د اتر سره
فکر کوم چې د وخت مو ده شي توضیح کړئ
بله بله بله
اغه الرجی کرینایټس یا اغه پرسوب د هارت پرسوب د پاجې چې په د اساسیت له وجې نه من سره دي اغه بویون کې مواد چې په دې کې اترم شامل دي ځینې کسان دي زوب مقابل کې عکس العمل خي یا خپل شخص لیغنه استفاده کړي ده مقابل کې اساسیت لري یا د ترې استفاده کړي نور کسان چې هغه بوی کوي یو یو فراکس لامل شي او وایي چې دیګر چې دی وایي پازه باندې شي او پرنجای ورته شروع شي خارخ په پازه کې شروع شي او یو قسم رڼي وګړو پازه نه په توې دو باندې شروع کی دا موضوع موضوع دی اساسیت نو که چېرته دوی ورسره اساسیت لري او یا دا ده چې د دوی په کورنۍ کې نور کسان د نواترو سره اساسیت لري نو د دې ترنه مهرباني دی چې ورته دی وایي چې د اترو نه استفاده ونکړي
بله بله محترم ډاکټر صاحب موږ درې د ښې نورې هم لرو نو ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې آیا اول خو ستاسو توصیه و هغه خلکو ته چې دوی د ستوني په درد باندې اخته کیږي څه ده او بعض خلک وایي چې وایي نظافت هم البته د خولې نظافت د غاښونو نظافت تاسو مخکې هغه ته هم اشاره کړې ده خو بیا هم وایي د ستوني د درد باعث ګرځي آیا دا تاسو په څونه اندازه د خولې نظافت مهم بولی؟
بلې اوس غترینه سرمایه یو انسان ته د روغتیا ده
بله
یو 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 انسان که چرته روغ وسی ناروغ نه وسی په دو صورت کې هر کار کولای شي او که چرته ناروغ سو طبیعي خبره ده ټول کار نه ترې نه پاتې نو راغلو د خولې په حق لاس د خولې نظافت اول نظافت جز د ایمان دی نو موږ تاسو لږې جملې نه دی خولې نظافت هم باید ډېر زیات په پام کې ولرو کله چې خواړه خورو لیغنه ورسته حتمی ده چې موږ او تاسو خپل خلو پاک صفا سره پریمینځو مثلا کریم دی غاښو خپله برس او کوم ذرات غاښو په سرایو کې درزو کې پاتې یا ما د برسو کریمو په واسطه باندې پاک صفا سره پرېولل شي که چېرته دا نه یا مسواک بهترین شی ده لیغنه استفاده وشي او هغه نغه ذرات د مسواک ویلو په واسطه یا برس ویلو په واسطه باندې کمان کلینه لری شي او کاشتي نو په د صورت کې نظافت کلی تامینيږي نور ماشومان ته مثلا کوشش کیږي اول د ډیر زیات له حدا زیات شرنی ورته ورنکړل شي خصوصا هغه شرنی چې د رنگ استعمالیږي او کچته اخلي به هغه شرینیانه چې هغه ډیر کلاکی وي د غوخو په واسطه باندې ماتیږي او بیا زول کیږي اغه خپل د واغ سلامتی او اغه متضرر کی او وی د خارجي پوښتې خپل واغ متضرر دی واغ متضرر سو اغه زمينه دي مساعدې سي اغه واغ تور سي په مې صلاح چونجه وي سي اغه ته کریس وي کړه
بله بله
نو دا خپل بیا دلته رنگ رنگ میکروبونه جای نه سي تاسو په خلی کې من سره دي خپل دی غاف پارسو من سره دی د میکروبونو نور قسمت ته ستونی ته انتشار کی هغه په کوم رنگ رنگ ناروغي باندې گرفتاری
بله
نو د دې قسمت کې د خاصه توجه کی
بله بله محترم ډاکټر صاحب محمد شریف سیلانی صاحب ستاسو څخه ډیره ډیره مننه کوم چې زموږ د اوریدونکو پښتنو ته او زموږ پښتنو ته تاسو جواب راکړي او ډیر معلومات مو درنو اوریدونکو ته ورکړل د قدرمنو اوریدونکو څخه هم ډیره مننه کوم چې دوی پر ځای او شی پښتنو وکړل نو هیله ده چې زموږ د خبرونې تاسو هیر نه کړئ تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارو